ساعت د ورځې 2 بجې دی پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه ته سرکې د مهمو خبرونو سرچکی واوري د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتي چمونه په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو ګټونکي باید یو قوي او د ټولو قومونو په ګډون حکومت جوړ کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د رای د بیرته شمیرلو په پروسه کې د شفافیت په هدف یو طرزالعمل جوړ کړي. او د اسرائیل ځانګړو ځواکونو نن په غزه کې د حماس دلیل او سوال سره لاندې نشته وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتي ټیمونه په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو ګټونکي باید یو قوي او د ټولو قومونو په ګډون حکومت جوړ کړي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم غړي حمید الله فاروقی وای د اوسنۍ ستونزو او ننګونو په نظر کې نیولو سره دوی د ملي یووالي د یو حکومت پر جوړېدو سره سلاسول. په همدې حال کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم غړي سید اقا فاضل سنچارکی وای چې دوی د ملي یووالي پر حکومت سلاسي وي چې د هر کاندید په بریالیتوب سره به دواړه ټیمونه د حکومت په جوړولو کې همکاري وکړي. دا په داس حال کې د چد امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د افغانستان انتخاباتي لنجې هواره کړې ویلي ټول رای په بیرته تفتیش شو له هغه وروسته به ګټونکي کاندید په فوري توګه د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د رایو د بیرته شمیرلو په پروسه کې د شفافیت په هدف یو طرزالعمل ترتیب کړي. په افغانستان کې د فیفا موسسې ویان محمد فهیم نعیمی نن ازادي راډیو ته ویل د انتخابات خپلواک کمیسیون باید دغه طرزالعمل ژر تر ژره عملي کړي.
موږ د ټاکنو کمیسیون څخه دا غواړو چې تفتیش پروسه په سمه توګه ترسره شي. دوی باید ډېر زر یو طرزالعمل جوړ کړي ترڅو چې دې طرزالعمل په اساس ناظر او مشاهد سازمانونه وشي کولای خپل پلانونه جوړ کړي د نظارت او د مشاهدې لپاره. په دې باور یو چې فیفا مدني ټولنې سازمان او د مشاهد سازمان په حیث دې پروسې باندې باید نظارت وکړي او موږ خپل منتظر خلکو سره شریک.
د پداس حال کې د چد امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې تراتلونکو څلور وشتو ساتونو پورې به په انتخاباتو کې د کارول سوي ټولو رای تفتیش د دواړو کاندیدانو له موافقه وروسته پیل سي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما له نړیوالو څارونکو غوښتل چې د رایو د څېړنې څارنه وکړي. د افغانستان د کارګرو اتحادیه وای په هیواد کې په سلو کې تر 50% زیات خلک د بیکاری لستونزو سره لاس او گریوان دي. د کارګرانو د اتحادیه مشر معروف قادری د یک شنبه پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل په هیواد کې د پنګونې کموالی د دې سبب سوی چې په دې ورستوي کې په هیواد کې اوزګاری زیات سي. بلخو د سوداګری او صنایع وزارت چارواکي هم دغه خبره تاییدوي او وایي چې په دې ورستوي میاشت کې په هیواد کې د سوداګری کچه 40% کم سوی ده. په بلخ ولایت کې تیر شپه د ځنګړو پولیسو په عملیاتو کې د دولت لس مخالف وسله وال نیول سوي او دوه نور وژل سوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات د بلخ ولایت په زاریک شندې او شولګرا ولسوالۍ کې ترسره شول او وژل سوي کسان د پاکستان د لشکر طیبه ډلې غړي دي. شاغلي رحیمی زیاته کړه په نیول سوي کسانو کې د بلخ د دریو ولسوالیو لپاره د طالبانو لخوا نومول سوي ولسوالان هم شامل دي. په بلخ ولایت کې افغان خبريال خالد اګه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل سوې دي. په شمال کې د خبريالانو څخه د ملاتړ ادارې نه مشر نور اغا شریفي دغه خبره تاییدوي او وایي خالد اګه په بلخ ولایت کې د لحظې په نوم د یوې رادیو د تفریحي برنامې چلوونکی و چې د شنبې په ورځ د غرمې وروسته په خپل کور کې وژل سو. د بلخ د امنیت قومندان وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د اسرائیل ځانګړو ځواکونو نن په غزه کې د حماس ډلې له وسلوالو سره لنډ نشته وکړه. دا پر غزې ترانګه د اسرائیل د هوایي بریدونو راهیسې لومړی ځل دی چې ځکنی جګړه کیږي. اسرائیل تیر ورځ ګواښ کړی و چې د حماس د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره به د غزې شمالي برخه وځپي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یو لړ تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لښتلږه دیالس مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم بجوا وویل د بریدونو د وسلوالو او په تنځایونه له منځه وړي دي. بجوا وویل په وژل سوي کې ډېری یې بهرني وسلوال دي خو نومور یې هویت په ډاګه نه کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د غزې په کړکیچ کې د اوربان د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د شورا په اعلامیه کې د تاوتریخوالي په کمولو او د مستقیمو خبرو له لارې د دوو دولتونو د رامنځته کولو پر بنسټ د دې کړکیچ د هواري غوښتنه سوې ده. خو په دې اعلامیه کې د اوربان د ټینګېدو د زماني چوکاټ په اړه څه نه دي ویل سوي. د دې اعلامیه عملي کول له حقوقي پلوه لازمي نه دي خو د نړیوالې ټولنې د نظر څرګندونه کوي. او روسي خبر ده چې د متحده ایالاتو، بریتانیا او جرمني لوړ رتبه مقامات نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په کیدونکو خبرو کې برخه اخلي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له ایراني مقاماتو سره خبرې کوي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونو ویلي چې د رواني جولای میاشت تر شلمې نیټې پورې به د تهران د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه کوي. په دې خبرو اترو کې جنجالي ټکی د یورانیمو د غنی کولو موضوع ده. نړیواله ټولنه له ایران غواړي چې یورانیم تر هغې اندازې غنی نه کړي چې په اټومي وسلو جوړولو کې ترې استفاده وسي. دا وه د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو ورې د وخت افغانستان کې د مسپخین دوه بجې او شپږ دقیقې روانه نیم ساعته پښتو خبرونه چور پسې به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې شي. د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري او زما صفی الله ستنګ زیت خاورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د بیا څېړلو لپاره امنیتي تدابیر او پسې د کارکوونکو روزنه پام کې نیسي.
په اوله قدمه کې به موږ خپل عملیاتي پروګرام تصویبوو. یې نه دا به نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبریت لخوا نه تصویب کیږي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب وستایي.
د مانو سیدا جان دا خو ډیر زیات ګټه ورو په دې باندې خو ټول ملت په خوشاله شو ځکه چې دا حالت بحران خاطر روانو
مشاغه وزیر خارجه د امریکا راتګ افغانستان ته ډیر استقبال کوو.
د هلمند سنگین اوسیدونکو حالت د جګړې د غزیدو یو لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږي نه موجودیت بولی. همدارس به ووري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په ویانا کې دی چې له ایران سره پر اټومي مسله د نړیوالو قدرتونو پر روانو خبرو کې برخه واخلي. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم له دونی مو بجو وروسته خبريږي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ له شوې موافقه هرکلی وکړ او د انتخاباتي شخړې د حل خلارو بلله. د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي چې دوی د رایو د تفتیش او څېړنې لپاره په تیاریو بوخت دي او تمه ده چې د سه شنبې پورې د رایو تفتیش عملا پیل شي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم څرګندوي چې دوی به د رایو د تفتیش او څېړنې نه په ټینګه څارنه کوي او په دې برخه کې به د قانون له مخې شکایتونه وڅېړي. د اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر داسې یو پلان کار پیل کړی چې له مخې به د څه باندې 8 میلیونه رایو تفتیش او څېړنه پر مخ ولاړه شي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دا پلان به نن د دې کمیسیون لخوا تایید شي او د سه شنبه تر ورځې به د ټولو رایو د تفتیش عملی کار پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه د دې کمیسیون په مشرۍ پر مخ بیول کیږي.
ټول پروسه د کمیسیون له طرفه پر مخ بیول کیږي. فقط ملي او بین المللي ناظرین د پروسه څخه نظارت کوي. دا پروسه کاملا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبریت لاندې پرمختګي امیدوارې چې سر دې بل سبانه موږ دا پروسه عملا شروع کوو. امیدوارې چې په موافقه نه شکل سره ورته
د سرګند کړه چې د دې کار لپاره د سلو په شاوخوا کې تخنیکی کارکونکي په دوا یا درې کاري ټیمونو کې د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون لخوا ګمارل کیږي او دا پروسه به د ملي او نړیوالو څارونکو او د کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره کیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو دواړو کاندیدانو له ډیرو ناندریو وروسته د یک شنبه په شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب موافقه وکړه چې ټولې رایې د تفتیش شي او ګټونکی کاندید د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی همداراز وویل چې له ولایتونو څخه د رایو ټول صندوقونه د ایسف ځواکونو په مرسته کابل ته راولېږدول شي او رایې د ټولې د کاندیدانو او نړیوالو څارونکو په حضور کې تفتیش او وڅېړل شي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د تفتیش پروسه به په جدي توګه دوی څاري او په دې برخه کې به د قانون له مخې شکایتونه وڅېړي.
ما مطابق احکام قانون در این پروسه از روند انتخاب
دیوایی مونږ په دې پروسه کې د قانون له احکام سره سم مرکز ته د رایو د صندوقونو د لیک د پروسې نه سارنه وکړو سارنه کوو. د تفتیش ځای ته به هم مونږ خپل سارون کې واستو او دا پروسه به هم په بشپړ ډول وڅارو. هر ډول شکایت چې د دې پروسې په اړه موجود وي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د رایو له پلټنې وروسته ورته رسیدګي وکړي. خاغلی محسنی ټینګار وکړ چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو له تفتیش نه وروسته به وروستۍ پریکړه د قانون پر اساس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کوي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې د څه باندې 8 میلیون رایو تفتیش به په نړیوالو معیارونو ترسره کیږي او دا پروسه ممکن درې یا څلور اونۍ وخت ونیسي.
بله نسیم شفق چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د له هرکلی څخه چې د کاندیدانو ترمنځ د موافقې په اړه کړی جزئیات وړاندې کول. د انتخاباتو خپلو کمیسیونو ویل درایو د تفتیش او څېړنې لپاره په تیاریو بوخت دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم څرګنده کړه چې دوی به درایو د تفتیش او څېړنې نه په ټینګه څارنه وکړي. لبلی خو ورچې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د انتخاباتي لانجې په حل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري منځګړیتوب خپه کړی. فضل هادی مسلم یار د یک شنبه د ورځې په غونډه کې ویل کېدای شي چې دغه کېدای شوی چې دغه ستونزه د جمهوریت ریاست کاندیدانو په خپلو منځونو کې حل کړي وای. د افغانستان د انتخاباتو لانجه تیر ورځ د جان کيري په منځګړیتوب په دې شرط حل شو چې ټولې رای به بیا له سره شمیرل کیږي او ګټونکي کاندید به یو ملي حکومت جوړوي. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د افغانانو لپاره پیغور ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري راځي او د افغانستان د انتخاباتو مسایل حل کوي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل انتخابات د افغانانو خپل کارو او زه افسوس کوم چې جان کيري د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت ټاکي.
واقعا عارضه پیغور ده امتاته ماته او هر څوک چې امریکا ته خوشالي دي هغه د امریکا او د هغه خلکو خبره مې ده. مون انتخابات د افغانستان خلکو لپاره کړیو د افغانستان د خلکو انتخاباتو واقعا زه د زړه نه خفایم. افسوس په هر ځل انتخاباتو کې کدو در نه هو کوسه جان کيري دلته راځي د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت کې انتخابات په افغانستان کې یعنی جان کيري هیڅ انتخابات نه.
هغه زیاته کړه افغانان د جرګو او مرکو خلک دي او دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په منځګړیتوب له سناتورانو سربیره د جرګې اداري پلاوی هم سره ویشلې وو. ځینو سناتورانو د جان کيري له منځګړیتوب نه هرکلای کاو او یو شمیر نورو یې مخالفت کاو. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار او یو سناتور وایي
انکشافه کې در شکستن بنبست انتخابات به وجود آمده یک نقطه مثبت است و از استقبال میکنیم و یک دریچه امید برای حل قضایای مربوط در کشور ما باز شده.
ما انتخابات میکنیم قفل کلید بنبست انتخابات افغانستان توسط یک شاه کلید باز میشه، یکی دست افغان قطع میشه، یکی هزارها تا پلیس و اردو و مردم ملکی افغانستان به شهادت میرسه، خونای پاک در وطن به واسطه خاطر انتخابات میریزه، امروز باقی نداره.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست په دوهم ځل انتخاباتو کې د درغلی له امله له انتخاباتي کمیسیون سره خپل همکاري وځنډوله او په دې کار سره انتخاباتي لانجه رامنځته شوه. د افغانستان د انتخاباتو لانجه تیر ورځ د جانکیری په منځګړیتوب په دې شرط حل شو چې ټولې رایې به بیا له سره شمیرل کیږي او د وړونکي کاندید به یو ملي حکومت جوړوي. د جانکیری دغه پریکړه د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي لخوا هم ومنل شوه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او ځینې نور سناتوران د انتخاباتي لانجې په حل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د منځګړیتوب له امله خپه دي او خپله نارضایتي یې څرګنده کړي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د انتخاباتي کړکیچ د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له پراخو هڅو هرکلی وکړ. یو شمېر کابل میشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان باید په خپلو کړي ژمنو عمل وکړي او د رایو د بیا څېړنو نتایج ومني. د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان له ډېرو جنجالونو وروسته تېره شپه ټول رایو د بیا شمیرلو او د ملي وحدت د حکومت په جوړولو موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره له پرله پسې خبرو وروسته تېره شپه وتوانید چې دواړه کاندیدان د ټولو رایو پر بیا څېړنه او په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت په جوړولو موافقې ته ورسوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې پریکړې هرکلی کوي.
د مانو سید اجان ده دا خو ډېر زیات ګټور وو. په دې باندې خو ټول ملت په خوشاله شو ځکه چې دا حالت بحران خاطر روانو.
اول خدای دې لپاره نو چې دریمګړی یعنی بارملکی راتلو د دې را فیصله کوله.
مشاغه وزیر خارجه د امریکا راتګ افغانستان ته ډیر استقبال کوو او ډیر ګټه وکړه. بحرانی او ډیر ګټه وکړه افغانستان خلکو ته، خصوصا د افغانستان د غریب خلکو ته چې دا وای ونی مامیا شکار روزګار ژوندګي هر څه بند وو. یو بوجه وړ په 1200 روپۍ ته وختل وړي اندغه سي بیکاری او تر رسیدل.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه جنجالونه ورسته له هغه پورته شول چې د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله ادعا وکړه چې په دویم پړاو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې. که څه هم د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې اشرف غنی احمدزي په څه باندې 55% رایو سره له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه مخکې وو، خو ښاغلی عبدالله دغه نتایج له درغلیو ډاک وبلل او د ټیم مهمو کسانو یې په افغانستان کې د موازي حکومت د جوړولو خبره مطرح کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دواړو کاندیدانو پر لبسي خبرو کې پر دې موافقه کړې چې د دویم دور انتخاباتو ټول رایې به له سره سیړل کیږي او همدارنګه یې ومنله که له دوی نه هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت حکومت به جوړ کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم له کاندیدانو غواړي چې د رایو د بیا شمېرلو وروسته ګټونکي کاندید ته مبارکي ورکړي او په خپل ژمنو عمل وکړي.
ټول افغانانو غوښتنه ده د دواړه نور ان شاء الله تعالی څومره تعهد کړی به چې په دې باندې د محکم ودرېږي. شفافې رایې بیلې کې او تقلبي لارې بیلې کې او د کاندیدانو نه غواړو چې په ډېره مینه باندې په ورورولۍ باندې کار یوې ګټي یا کومې بیه کوي ښه دې پورین تندي دا پایلې ومني. ونډه کې دا تعهد دواړو کاندید صاحبانو وکړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو بیا څېړنه په کابل کې ترسره شي او له ولایتونو څخه به د ایساف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقال شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د استازیو په حضور کې ترسره شي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د هلمند ولایت د سنگین اوسیدونکو او د ټولنیز شورا غړي وایي د جنگ د اوګدېدو یو لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده. دوی د ملي اردو پر ځواکونو تور پورې کوي چې د نورو امنیتي سرتیرو سره په جنگ کې هغه سي چې خای ونډه نه اخلي. د سنگین ولسوال سلیمان شاه هم د ځواکونو ترمنځ نه همغږي تاییدوي، خو د ملي اردو مسؤلین پر دوی لګېدلې تورونه نه مني. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د سنگین د ټولنې شورا غړي وایي په دې ولسوالۍ کې د جنگ د اوګدېدو یو لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي اردو پر مسؤلینو تور پورې کړ چې د خپل امکاناتو او کافي وسلو سره سره د جنگ په رهبري کولو کې مرسته نه کوي او د نورو سرتیرو د مسؤلینو سره هم همغږي نه لري. د سنگین د ټولنې شورا وکیل او د محلي پولیسو کمانډان حاجي غلام جان ازادي راډیو ته وویل په سنگین کې د ملي اردو یو مکمل لیوا شتون لري، خو د وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی ده.
د دوغه نه تاوان رسولې دي چې دا د نن زما ولس ټوله په وینو کې لغړي تر نر او تر ښځه پورې په دې ور کې په دې دشتو کې په دې شلو کې سرتوري لڅې پښې ناستې چې کوچنیان مومنان تر خوله تر لړمانه آیا دي لا دي ننګ په دغه دولت کې نشته. دا دولت په کاسته زما وطن په لاس ورکړی دی، په لاس یې ورکی. زما جنگ ټول زما خرابی د اردو د لاسه ده. که څوک شت پشکې لري د اردو قومندان دې راسي، هغه غټ دې راسي چې زه ګوته په ګوته ور وښیم چې اردو دغه دې ناکې ده، دغه دې پړه ده، دغه دې راسره کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سنګین او درې نور شمالي ولسوالیو د جنگ د پیل نه تر نن ورځې پورې د ملي اردو 15 تنه سرتیر وژل شوي او یو شمېر زغروالي هم د مینون له امله د منځه تللي دي. د سنګین د ټولنې شورا یو بل وکیل غلام حیدر وایي وسلوال د افغان پوځ سره د مخامخ جنگ ډېر توان نه لري. د ول کچېر په سنګین کې د میشتو سرتیرو ترمنځ همغږي موجوده وي، جنگ دومره دوام نه کوي.
زموږ پروا کې درلودای په اوله ورځ د جنگ مخته نه تی. نن ولسوالي د سکوت سره مخ ده. دا یو تاسو په سترګو ویني شاید د ثانیه یا چې برایي د لیته واش پر څنګه ټکان وو پر کوم حال باندې وو چې وی کې په واقعیت کې دشمن یې چي لاول اکدي قسم په خدای دې کوم ازګر ته د دشمن یو سړی لاو ویني چې دغه وردو دغه ځواکونه راغلي دي چې دلته کار وکي عملیات وکي.
په سنگین کې دروانې جګړې په اړه د امنیت سرتیرو ترمنځ نام ژغی خبرې په داسې حال کې راپورته کړي چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو ملي پولیسو او خاص ځواکونو شاوخوا 4000 کسان موجود دي. په سنگین کې مشته وسوال پوز مسولین وای د طالبانو په ضد عملیات ادامه لري او تر دې دمه یو څه پرمختګ هم کړی دی. د سنگین ولسوال سلیمان شاه په ځنګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ومنل چې په اکثر مواردو کې د افغان سرتیرو ترمنځ همغږي نشته. هغه د همغږي نشتون په سیمه کې د جنگ د زیاتوالي لامل بولي. سلیمان شاه له وښودل چې د ستونزې ژر حل سي او په سنگین کې امنیت پراخ سي.
خطي خامخا به همغږي خامخا مشکلات وي، خو خیر دی هغه دولتي صبره خو مرته نظامي کور کې داسې بلدیات خو زنه لرم، خو بیا هم مرته تر کومه وخت پورې درک ولمیږي څه مشکلات سه په دولت په چوکاټ کې اردو کې په پولیس کې به مشکلات خو وګورو انشاءالله سمېږي خدای کول دا وضعیت په خدای مهربانۍ جوړیږي.
په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو د دوهم کنډک مسولین او په خاص ډول د 215 میوند کل اردو ادارې مرستیال جنرال محمود د سنگین د ټولنې شورا او خلکو لخوا پر دوی د نه همغږۍ په نوم لګول سوي تورونه رد کړ. هغه وویل اوس هم په سنگین کې د ملي اردو په مشرۍ عملیات دوام لري او یو شمېر هغه پوسټې د وسلوالو څخه بیرته نیولې دي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په ډلیزو بریدونو کې د پولیسو د لاسه وتلې وي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه لري. ازادي راډیو همدارس پښتو ویب پاڼه هم لري او کچېر انټرنیټ ته لاسرسي لري له پښتو ویب پاڼې څخه مطالب او خبرونه کتلای او لوستلای شي. همدارس کیدای شي زمونږ غاک د انټرنیټ لاري وهم ووري پته د ازادي رادیو ټکی اورګ د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې ته هم ورشي. هلته هم شیبه په شیبه خبرونه تازه کیږي پته د facebook.com/azadiradio. اوس په هم راشو د کندوز ولایت څخه یو راپور ته څکل. د کندوز ولایت د بادام په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی چې لاملونه یې د یاد ولایت د کرنې ریاست چارواکو په خبره د اقلیم خرابوالی او یو شمېر ناروغۍ دي. اجمل آریان له کندوزه دا راپور رالیږلی.
سږ کال د کندوز د بادامو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی. بادام چې د کندوز ولایت د بڼوالو له عمده محصولاتو څخه ګڼل کیږي هر کال به په ډیره پیمانه حاصلات راټولول، خو سږ کال بیا د بادامو باغ لرونکي وایي چې د روان کال د پسرلي په سر کې د موسم د خرابوالي له امله دوی د بادامو باغونه زیان لیدلی چې په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی. محمد عثمان یو تن باغ لرونکي په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې تېرو کلونو کې د کرنې ریاست چارواکو دوی د بادامو کینولو ته واچول او په دې برخه کې ورته ژمنې هم شوې وې چې هر باغلرون کې د خپل واسي په اندازه بادام کینول، خو له باغلرون کو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
چې هغه کوم وجوه یو وجه دا و چې هوت مش ډیره ګرمراله ګرمراله ګولې وېشت بادام دغه ټول وېستې پر څو هم د هوت واوره وسو سړیخ بندیره کله چې ګول وټه کې دی په حاصل کې کمواله کچا یو فلوان زمين درلوده کې دوه فلوان درلوده کې هغه کې ونیال د بادام مخسي نسل کې تربیته ونه رسیدل زراعت خپل فوادو کې پاس پات نه دا ورته ورکړ نه کوټ ورته ورکړي.
دغه بڼوال همدار زوی چې دغه کمواله به د بادامو په قیمت کې دوه چنده لوړوالی راوستای. د دې په وینا چې تیر کال 1 کیلو بادام په 200 افغانۍ وو، خو سش کال همغه بادام په 400 افغانۍ پلوري. همدار از چهاردرې ولسوالۍ یو کاروانګر هم وایي چې سش کال د بادامو په برخه کې له حد زیات زیان لیدلی. هغه په دې اړه وایي
زه خپل سلونی دی بادام لرم په ولسوالۍ چادرې کې دا سي د اخر تیل زرو کې سي واور اوسله دغه وجنه بادام سي ندی کړی دی واوري خراب کړل چې حاصلات یې ښه نه دي.
د کندز د کرنې په ریاست کې د زراعتي امور عامر عبدالبصیر فقیري ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې نازکې ورایټیګانې چې مخکې له وخت څخه یې ګلان نیولي وو د یخنۍ له امله یې زیان لیدلی. هغه زیاتوي چې د کرنې ریاست هڅه کوي تر څو هغه ورایټیګانې په راتلونکي کلونو کې باغدارانو ته وویشي چې هغه ناوخته ګل وکړي.
زموږ اکثره بادامونه چې دي ډېر وخت په بل راځي، دا یو علت د ده چې هغه سردي چې رونما کېږي هغه سره هغه نه متاثر کېږي او دا سبب د دوی د حاصلاتو له منځه وړلو سبب کېږي. سطح حاصلات د بادام سږکال په کندز کې زیات متاثر شوی ده. حاصلات تقریبا 90% پورې چې اضافه له هغه نه متاثر ده او زموږ بادام په حاصلاتو کې تقلیل رونما شوی ده. سږکال قناعتبخش حاصل نه لرو په بادام په وخت.
د کندز په چهاردرې، قلعهزال او امام صاحب ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه شته دي. بادام څو ډوله نمونه لري لکه ستربایي بادام، خیردینی بادام، قمري بادام، کلنانی بادام، قربایي بادام، کاغذي بادام، مروج کاغذي او غیره. اما ستربایي بادام او خیردینی بادام بیا له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. بادام چې د هیواد له صادرېدونکو میوو څخه ګڼل کیږي هر کال نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم ځانګړي مینوال لري چې په دې توګه د بادامو له ښو حاصلاتو څخه په باغلرونکو سربیره دولت ته هم ښه ګټه رسیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او اف ام سلاش ریپینز باندې خبرونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې دی چې له ایران سره پر اټومي مسأله د نړیوالو قدرتونو پر روانو خبرو کې برخه واخلي. لویدیز قدرتونه له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. یو امریکایي چارواکي ویل د ایران دریځ د ځینو مسایلو په اړه غیر عملي او نامناسب دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح واوري.
په ویانا کې نننۍ کتنه په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران د راتلونکي یک شنبې له ضرب الاجل سره مخامخ دي څو پر یوه موافقه سره سلاسي. د دې موافقې هدف تهران د ایرانیمو له زیات غني کولو راګرځول دي. د خبرو عمده ټکی د ایرانیمو پر غني کولو راڅرخي. ایران وایي د ایرانیمو د غني کولو دغه پروسه یوازې د ایرانیمو د سونګ مواد تولیدولی سي، خو ویل کیږي دغه پروسه د اټومي بم لپاره هم ضروری مواد برابرولی سي. یو عالی رتبه امریکایي چارواکي چې په ویانا کې په خبرو کې برخه درلوده پرون وویل په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی، خو ده وویل پر ځینو کلیدي مسایلو ایران غیر عملي او نامناسب دریځونه نیسي. دغه امریکایي چارواکي د دغسې دریځ یوه بیلګه روانه اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خبرې یادې کړې چې ویلی دي ایران په پام کې لري چې په ډراماتیکه توګه د ایرانیمو د غني کولو فعال سنټرفیوژونه له 100,000 څخه 190,000 ته زیات کړي. نړیوال قدرتونه د تهران د اټومي فعالیت ډېر زیات کمیدل غواړي. په ویانا کې دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دغه را څرګنده کړه که چیرې تر راتلونکي یک شنبې کومه موافقه ونه سوه د امریکا کانګرس او ولسمشر به د ایران په وړاندې خپل دریځونه هغه سي وساتي او دا څرګنده ده چې هر ډول انتخاب به په مخ کې پروت وي. دغه چارواکي د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل لکوم پام وړ پرمختګ پرته به د ډیره ګرانه وي چې له ایران سره د جنیوا لنډمهاله موافقه بیا نیوسي. پر اټومي مسأله د ایران مخکښ مرکچی عباس رقچی پرون خبرداری ورکړ که چیرې د لویدیځوالو تر حد زیاتې غوښتنې د دغو خبرو د ناکامۍ سبب سي تهران به له دغو خبرو تر شا سي. ګڼ کارپوهان وایي که چیرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ونه توانیږي چې د ایران دریځ نرم کړي د امریکا ولسمشر براک اوباما ته به پیشنهاد وکړي چې د راتلونکي یک شنبې ضرب الاجل تمدید کړي. تر هغه وخته پورې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د نومبر میاشتې لنډمهاله موافقه ختمیږي. د نړۍ شپږ قدرتونه چې له ایران سره په مذاکرو بوخت دي امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمنی دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او فم سلاش ریپینز باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې خبري استي د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې پیل شوې دي. افغانستان نن خپل لومړنۍ تمريني لوبه د زیمبابوي د الف ټیم په وړاندې پیل کړې ده. افغانستان لومړی بیټینګ پیل کړی دی چې د کرکن فو وی پانی دا سکوریا نتیجو لمخی افغانستان پا پینزه دیرش ماور که دا سلور لوبغاړو پا سوزیدو سر یو سلو پینزه دیرش مندی کردی دی پا دی مندو که سلور اویا عثمان غنی کردی دی. عثمان غنی هغه لوبغاړی دی چې دا افغانستان دنو لسکلنو لکرکت ملی تیم سخه دا افغانستان دا ملی تیم تا را غلی دی او خپل لمری لوبه دا افغانستان لپارا پا کامیابی پیل کردی دی. هم در از بل سپورتی خبر که واری چه دا افغانستان چه دا فوتبال د نړیوال جام په فائنل لوبه کې بننش په ارجنټین له جرمنی سره لوبه کې تیر ورځ کوربه برازیل ونتوانی چې درې مقام په سر له هالند څخه لوبه وګټي. وخت افغانستان کې د مسپخین دونیمې بجې کېدونکې د نجیبې زمان ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتي ټیمونه په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو ګټونکي باید یو قوي او د ټولو قومونو په ګډون حکومت جوړ کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د رایو د بیرته شمیرلو په پروسه کې د شفافیت او شوالي په هدف یو طرزالعمل ترتیب کړي. په بلخ ولایت کې تیر شپه د ځانګړو پولیسو په عملیات کې د دولت دوه مخالف وسلوال وژل سوي او لس نور نیول سوي دي. امنیتي چارواکي وایي وژل سوي کسان د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې غړي دي. په بلخ ولایت کې افغان خبریال خالد اګه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل سوي دي. د افغانستان د کارګرو اتحادیه وایي په هیواد کې په سلو کې تر 50% زیات خلک د بیکاري له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د انتخاباتي کرکټ په حل کې دوه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له هڅو هرکلی وکړ. د اسرائیل ځنګړو ځواکونو نن په غزه کې د حماس ډلې له وسلوالو سره لنډه نښته وکړه. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یو لړ تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 13 مشکوک وسلوال وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د غزې په کړکیچ کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی. نن په دې پروگرام کې د میډي په ناروغي د اخته کسانو د درملنې، له دې ناروغي څخه د مخنیوي پر لارو چارو او نورو لاملونو غږیږو. زه ناجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب هم را سره دی چې تاسو ته به د معدې ناروغۍ په بیلابیلو برخو هر اړخیز معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته د کابل په سټوډیو کې ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب، تاسو ته ځان معرفي کړئ، لږ وروسته به په خبرونه باندې پیل وکړو او تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ز پهلمن ډاکټر عبدالحنان خوشحال صافی د کابل طب پوهنتون استاد، علی آباد داخلي ډپارټمنټ غړی.
ډیر زیاته مننه. نو په دې پروګرام کې به د میډیا په ناروغي غږیږو او ریدونکو ته به هم ور ورکو. تاسو ریدونکو هم د تل پسیر د خبرونه ته ټلیفون وکړي او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دي 0995153 بل شمیره مو ده 0202 15 50. نو کولای شي چې په دغه شمیرو لمغ سره برخه واخلې په دې خبرونه کې که دا اړوندې موضوع پړه کومه پوښتنه لري نو له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي. نو ډاکټر صاحب، راځو د همدغې ناروغۍ په اړه کوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړئ چې د دغو ناروغیو نه د مخنیوي دپاره باید څه وشي، لومړني اقدامات باید یو څوک چې د معدې په تکلیف باندې اخته کیږي څه باید وکړي د مخنیوي دپاره، مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. معده خو په عام اصطلاح کې چې خلک ورته د معدې د ناروغۍ په نامه قایل دي، دا یو لوی طبي بحث دی، یو مشخص مرض نه دی. په معده کې معده د هضمي سیستم یو لویه برخه ده چې وروسته د خولې نه او د مریض ځینې غذایي مواد معدې ته د هضم لپاره ځي، او معده مختلف ناروغیګانې هلته مطالعه کیدلی شي چې د ډیرو ساده ناروغیو ځینې چې د یو اسید د زیاتېدو پر وجه تخریش په جدار غشا مخاطي کې راځي، بیا تر ډیر خطرناک وژونکو ناروغیو سرطاني ناروغیو پورې په معده کې کیدلی شي چې رامنځته شي. نو په دې باندې په داسې یو لنډ پروګرام کې او لنډ وخت کې په ټولیز ډول باندې بحث کول لا ناممکنه خبره ده. منتها هغه ناروغیګانې چې په معده کې خصوصا زموږ د وطن پاتولوژي او ناروغي تشکیلی مشخص دي، هغه په عام ډول باندې ډیر زیات چې عام دي زموږ په خلکو کې شته، هغه د یو د بد هضمي دي چې په طبي او علمي لحاظ باندې انډایجستیف ډیزیز ورته وایي، چې بد هضمي ګانې دي یا ډیسپپسیا.
بله ډاکټر صاحب، مخکې مې یادونه وکړه د معدې د اسید په اړه، په دغه برخه کې کله څه معلومات ورکړي چې څنګه د ستونزه کنټرولېدای شي؟ زیاتره خلک په دغه د معدې په اسید باندې اخته دي، هغوی به هم غواړي چې په دغه برخه کې پوه شي چې څنګه کنټرولېدای شي.
او راځم دې موضوع ته. راځم نو زما ارزم دا شته چې د یو ساده بد هضمي ځینې چې خلکو کې عام ده، هغه علت هم همدا ده چې دلته تعلیمي سویه ټیټه ده، د غذایي رژیم د صحیح نه کنټرول پر وجه باندې مختلفې بد هضمیګانې یا انډایجستیف یا ډسپپسیا ورته وایي په طبي لحاظ باندې دا رامنځته کیږي. او یو هغه ناروغیګانې دي چې هلته پکې د معدې تیزاب ترشحات ډیریږي، هغه هم د یو ساده حالت نه چې د معدې د تیزیابو زیاتوالی دی، بیا تر پیچلي او مغلقو پیشرفته ناروغیو د اسیدیتی پورې دا رامنځته کیږي. په عام لحاظ باندې د معدې تیزابونه یا د معدې افرازات چې دي نه تنها تیزاب بلکې هلته نور ترشحات د هضم لپاره هم شته، تنها تیزاب نه دي. چې دغه تیزاب یې هایدروکلوریک اسید یا د مالګو تیزاب په نام یادیږي چې په هضم کې ډیر عمده رول لري. نور هضمي انزایمونه هم هلته افرازیږي یا ترشحکیږي چې په هضم کې رول لري. نو دا په څو مرحلو کې دغه افرازات رامنځته کیږي. یو مرحله دا ده چې کله یو شخص یو انسان غذایي مواد یا ویني یا په یاد راځي، نو په معده کې ترشحات رامنځته کیږي. یو دا ده چې غذایي مواد په مجرد چې خولې ته وروړي په مقطماتي ډول په ریفلکسي ډول یا د عصبي تنبیه په وجه په معده کې هلته مطابق دغه غذایي مواد چې دی خولې ته وروړي په معده کې، که دا قندي مواد وي، که دا پروټیني وي او که دا شحمي مواد وي، مطابق دغه هلته ورته افرازات صورت نیسي. نو تر زیاته حده پورې زموږ په هیواد کې چې اسیدیتی یا د معدې د تیزابو زیاتوالی سبب دي، هغه روحي فشارونه او سترسونه دي. د روحي فشارونو او سترسونو پر وجه باندې په معده تنبیه کیږي، او هغه د خپل عادي او نارمل حالت ځینې زیات تیزابونه تولیدوي، او هغه تیزابونه چې د خپل نارمل او عادي حالت نه زیات تولید شي باعث دي کیږي چې خپل د معدې فرش یا غشای مخاطی چې ورته وایي دغه تخریب او تخریش کی.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په دغه برخه کې بیا وروسته به راشو. یو اوریدونکی دا اوس په ټلیفون لرو، دغه پوښتنه به هم واخلو په دغه برخه کې.
زه د باندې څه خبرې کوم؟ یو دلهي نه یم.
مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
دا راځم چې وخت مو څه شو خورو. ووځي څه شو؟ ووځي څه کومه مې مو خورو.
تاسو خپل د میډي تکلیف هم لرئ؟ ډاکټر صاحب کته سی ورنه کومه بختنه لري دغه
ورونه دی ورور په سوال باندې پوښتنه ده هدف دا ده چې تر ټول ورس کې د روژې نیولې غذایی مواد په میده کې نه وي نو بهتره کومه غذا ده چې دی وخوري سوال به هم دا سی ورور د دې ورس سوال
کومه لیکه قطه سو مهرباني وکړه تاسو د بختنه ته ځواب ورکړئ به په بل ټلیفون یې کې تا ورسو
د دې ورور په جواب کې د سویم چې کوشش وکړي چې په ابتدا کې هغه غذایی مواد چې هغه قندی مواد لري او د قندی موادو هضم د معدې لپاره سهل یا اسانه ده نو په دې لحاظ باندې کوشش وکړي چې په کم مقدار په ابتدا کې تاسو قندی مواد په دې خاطر سنت هم دی چې یو دوه خرما باندې روژه ماته کوي ځکه چې هغه خود خدای رښتینی استازه او هغه په ټوله نو په دې لحاظ باندې کوشش وکړي چې په قندی یا هغه غذایی مواد چې هغه خواږه وي په هغه باندې په کم مقدار تاسو واخلئ مایات ورسره واخلئ بیا وروسته تاسو کولای شي چې میدم ستاسو نارمل افرازات کوي تاسو آماده کیږي په کم وقفو کې کم کم غذایی مواد خوري یو واره مخوري او هغه غذایی مواد مخوري چې هغه مخارج دي تخریش کوي
بله بل اوریدونکو لرو عبدالحنان کندهار نه مهرباني وکي
بله پښتانه مې درته مرزا کاکا زید شکلا شی اوخري د څه خواره ګرځي د تاغه شی په دستي چې فراکې د ډاکټر څنګه سم دا پښتانه چې د جواب راکي او بل پښتانه مې درته چې دا ډاکټر صاحب سویل لرم چې د لغت پښتو باندې وایي نو مرزا ډیر ژر تخلاص
حتمان ډیر زیات مننه
اول خود اورور زپ پختو لګیم یو دوم داده چې بازي تی بي اصطلاحات دي چې هغه متاسف متاسفانه په خوشنۍ سره وایو چې په پختو کې د څه خاص اصطلاحات ورتنه لري او زه کوشش کوم چې هغه اصطلاحات تاسو توضیح کوم تشریح کوم چې تاسو ته د فهم او د پویدل وړ وګرځي او د کاکا د زوی د مشکل په حصہ کې دي چې دا ډیر زیات ناروغیګان دي چې بایس د دې کې چې غذایی مواد تیریږي نه به تر اغرزی او هغه حالت دی چې په مجرد چې غذایی مواد ناروغو خوري ډیر زر به تر اغرزی او د دې غذایی موادو مزه کبیر ته د مغه غذا یا د خوړوي کوم چې د خوړلې دي مغه مزه خولې ترې شي نو معنا دا چې د په مری کې کوم مانیا موجوده ده کوم بدش په مری کې موجود ده او کچيري چې دې ته استفراق نه وي دا به تر غرزیدل د غذا دی ریګوجیټي شنو توي او اند کچيري غذایی مواد چې د خوړلې دي د یو څه ځن نورسته به تر شي او مزه تروي ترشوي نو په دې معنا ده چې دا تیزاب د میډي سره ګډ شوی دی نو میډي کې کوم مانیا یا بندش موجود دی د غذایی مواد به تر غرزي او که د غذایی مواد مزه ترخوي د چې به تر اغرزی دا ترخوي معنا دا چې د میډي نه هم غذا تیر شوی دی د میډي شاته یو بل وزود د اسناشر په نامه چې د میډه خپل غذایی مواد هغه کې تویي هغه لته کچيري د ترخه مزه د کوم غذایی مواد چې در اغرزولي خوړه چې راغرزولي د خولې ته ترخه غذایی مواد راشي معنا دا چې دا د مغز نه راغلي نو کچیر دا اوس نو ما د لپاره مشکل ده چې زه پوښوم چې دا د ترزو مشکل دی په څه رقم دی کچیر په میده کې بندش موجودی دا بیل ځان ته تشخیص او تداوی غواړي که په اسناشر کې بندش موجودی دا بیل ځان ته تشخیص او تداوی غواړي او که په مری کې وي مختلف نور ناروغیګان دي نو خی دا ده چې دا د ترزو دی او مرکز ته چلته متخصص ډاکټر د هضمي ناروغي موجود وي دا مراجعه وکي او که کابل ته راځي موږ ورسره کومک کولای شو
بلې په خبرونه کې به هم یو بل اوریدونکي لرو محمد اسلام
له روزره داخله شوی دی
وروره د پښتنه د سر نه مطرح ک مګه سچ نه سي نو
او د محترم ډاکټر صاحب زغه د روزه چې را داخله شوی د زما د خو د سړي ډیر سوزش کوي ما ځینو ډاکټرانو ته مرسته وکول نو ډاکټرانو ماته ویل دا ستاسو سیر دی نو رښتیا هم داسې به کنه
دا سوال پون شو
مهرباني وکړئ دا سوال کوي یو ځل بیا مطرح کړئ ډاکټر صاحب ونه رسید
روزه چې را داخل شوه د روزې نه را پدې خاطر کړه نو دا زما د خپل د تلیس وځي نو ما
د مراجعو کول هغې ما ته وویل چې دا ستا د معدې تاثیر دی، نو دوا یې ما ته راکړل او کوم خاص نتیجه مې ترلاسه نه کړه دېنه.
اتمن پتما اوسه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. من ټلیفون نام محمد اسلام ول لغمان نه نو دا پختنه مطرح کمره بنو کې ډاکټر صاحب
ګران اورور د چاچی دا درته ویلی په مشخص ډول درته ویلی دا صحیح نه ده، مکمل خبر نه ده. په بعضی حالاتو کې کېدل شي چې د معدې ناروغي هم سبب د دې شي، اما نه ستا د پښو سوزش د معدې پورې تر ډېره حد اړه نه لري. صرف هغه حالاتو کې که تاسو کوم بله ناروغي ولري په غذایي موادو کې، داسې غذایي مواد تاسو واخلئ چې هغه ستاسو دغه اصلي مرض د شدت سبب شي. مثال یو ډېر ساده مثال زه درته وایم، مثلا که ستاسو د وینې غوړ جیګ وي، یا مثلا ستاسو د وینې شکر یا قندي مواد ډېر وي، او تاسو په غذایي موادو کې خوړو کې تاسو شحمی یا قندي مواد واخلئ، نو دا څه کېدلی شي چې ستاسو د پښو سوزش زیات کی. یا مثلا داسې غذایي مواد چې ته بل مشکل لري تبه لري، داسې غذایي مواد چې هغه د تبې په شدت کې رول لوبوي. مثلا زموږ ستاسو خل ډیر په عام لحاظ باندې وایي چې دا ګرم دی دا یخ دی، دا د ګرم او یخ مفهوم په همدې کې دی چې هغه غذایي مواد چې انرژي ډیره تولیدوي لکه شحمي مواد لکه وازدې غوړ یا وچې میوې، دا هغه مواد دي چې دا چون انرژي ډیره تولیدي وجود کې عام خلک ورته وایي چې دا ګرم دی، او هغه غذایي مواد چې انرژي ډیره نه تولیدوي لکه قندي مواد، اما د انسان د وجود ضرورتونه رفع کیدلی شي، هغه دې ته عام لحاظ باندې وایي دا یخ دی. نو که چیرې ستاسو اصلي مشکل بل شی وي، د غذایي موادو په خوړلو کې کیدلی شي چې ستاسو تکلیف شدت پیدا کړي، اما اساسي ډول باندې د معدې تکالیف سبب د سوزش ته پښو نه کیږي.
من ډاکټر صاحب اسدالله په نوم یو بل ورور موږ سره د ټلیفون په اړیکه کې تفکر کوم، اړیکه امپریس والا موږ سره مهرباني
وکړئ.
اسد الله خان مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، د مانو اسد الله له سره به نه
اړیکه. وعلیکم السلام،
مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
په خپل از د تیزاب لرم، متواثر مې د قدیمه دي تیزاب زیاتیږي، بیا چې کله هغه ګولۍ وخورم یا هغه میکرازول تابلیټ په نامه وخورم، بیا مې په حنجره کې یو رقم ته داسې بلغم زیات شي، آیا د دغو تابلیټو یا د دغې دوا نه استفاده وکړم او که نه نور څه علاج او یا د خولې د لارې نه کنټرول د څه شي نه راځي؟
ګران ورور اول خو سلام ته وعلیکم، بیا درته ووایم چې ستا تکلیف د تیزاب د زیاتېدلو په دوه وجه کېدلی شي. یو دا دی چې یو میکروب دی په نامه د ایچ پایلوري یا هیلوکوباکټر پایلوري، یو میکروب دی په معده کې ځای نیسي، او هغه سبب د دې کېږي چې د معده کې قرحه یا زخم رامنځته کړي، او هغه په دوامدار ډول د معدې د تیزاب د زیاتېدو سبب کېږي او معده تخریش او تخریب کېږي. او یا په بعضې حالاتو کې ځینې دواګانې دي یا ځینې غذایي مواد دي یا خواړه دي چې د معدې تیزابونه زیاتوي، هلته ویچ پایلوري نشته، بیا هم قرحه یا زخم رامنځته کېدلی شي. په بعضې حالاتو کې د معدې تیزابونه ډیر وي، د کله چې انسان استراحت کوي نو دا تیزابونه د هضمي سیستم نه راځي تنفسي لارو ته، یعنی د نفس ایستلو لارو ته راداخلیږي، په هغه صورت کې د بلغم د زیاتېدو د متواتر یا دوامدار ټوخي سبب هم کېدای شي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ته دواګانې قطع کړه، دوا په قطعي ډول نور مخوره، دا اومیپرازول چې چا درته ویلي دام بند کړه، ځکه په هر حالت کې ستا اول تشخیص قطعي وشي چې ستا کم نه و مشکل د معدې. په هغه صورت کې کچیرې که میکروب چې ایچ پایلوري مرته ویلی، هغه هم جزري او اساسي د بیخ نه باید تشخیص وشي، تداوی وشي، هغه د شپږو هفتو نه تر دوه تر اته هفتو پورې درملنه لري، هغه د منځه ځي ورکیږي. او که چیرې کم غیر د ایچ پایلوري نه بل عامل هم ستا د معدې د تیزابونو او د قرحې او د زخم سبب شوي، په هغه صورت کې هم د شپږو هفتو نه تر اته هفتو پورې مشخص ځان ته رژیم
تداوی لري هغه درملنه باید په منظم ډول وشي ته د دې مشکل نه انشاءالله خلاصیږي. بلغم بدن بیا نه زیاتیږي، دوامدار دوا به هم نه خوري او مشکل باندې به مخته نه. خو زما درته دوه توصیه دي. اول دا چې دواګانې بندې که، ته کوشش وکړه چې تخ کابل ته نږدې کیدلی شي موږ درسره کومک وکړو، او یا هملته سروبي کې کوم متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړه چې ستا تشخیص کې اول درسره مرسته وکړي، بیا منظمه دوا درته درکړي ته د دې مشکل نه خلاص شي. او دومه توصیه مې درته دا ده چې په غذا کې ته هغه غذایي مواد چې مخارش دي لکه خام پیاز، مرچ، وچې میوې، دغه بعضې غذایي مواد چې د خارج نه راځي تیار په لکه چپسونه دي، لغه د په یخ شیان په دا شربتونو کې او دا کیکو کلچو دې شیانو کې سکرین په نامه مواد چې هغه معدې لپاره د تیزاب بود زیاتېدو سبب کیږي. دغه غذایي مواد مخره او ډوډۍ ډېره مخره، په ماڼه نس ډوډۍ مخره، لږ ډوډۍ خوره، په زیات وقفو کې خوره، درې وخته مخره، شپږو وخته خوره، لږ لږ وخوره، او د تشخیص لپاره ته یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړه.
بله اوریدونکو، روغتیا خبرونه له ازادي راډیو اوري، او بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم. سلام تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم. وروسته د سلام نه جناب ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې موږ مریضان لږ چې تشخیص لوجه نه تکلیف می دي لري، اگر چې داسې د روزي په وخت کې دوی تکلیف ورکېږي، نو جناب ډاکټر صاحب نه مې غوښتل چې دوی دپاره د غذایي موادو له وجې نه څه ډیپ کې راشي توصیه لري، او که بعضې مونږ د خپل سر د روزه کې د انتي اسیدو نه او دا د امپرازول نه کار اخلو. نو جناب ډاکټر دا پوښتنه وه چې کوم مواد نه مونږ وغواړو چې دا روزه په صحیح توګه نیولی وشي، دوی مقصد ته تکلیف زیات هغه هم وشيږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب نور محمد رسولي له پروان نه د دوی پوښتنه مو واورېدله، مهرباني وکړئ دوی په ځواب کې.
استاد سلام ته. وعلیکم السلام. ورور د استاد ناروغان اول خدای دې چې روژوي که بوزوي، ډیره مهمه خبره هم دا ده چې یو خو د غذایي رژیم یا د خوړو د منظم استعمال په باره کې باید ډیر زیات دقت وشي، او دوم دا چې کله یو مشکل ناروغي نه تنها د معدې بلکې د هر وجود د هر برخې ناروغي که پیدا کیږي، نو ښه خبره دا ده چې په هغه معین وخت باندې په ټاکلي زمانه کې ډاکټر ته، صحیح ډاکټر ته مراجعه وشي، تاسو چې تشخیص او درملنې په صحیح ډول په علمي ډول وشي. اوس نو تاسو ته زما توصیه هم دا ده چې که چیرې دا امکانات لري چې یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي چې ستاسو د ناروغي د تشخیص سبب شي، دا بهتره ده. تر هغو چې تاسو ډاکټر ته مراجعه کوئ، بهتره دا ده چې په رژیم غذایی کې توجه وکړئ. هغه توجه اول هم دا ده چې تاسو په تاو یا بل هر ناروغ چې ستاسو وي، نو هغه غذایي مواد چې مخکې مو عرض وکړه چې سبب د تخریش او تخریب د هضمي ناروغي د هضمي سیستم کیږي، هغه په غذا کې مخوري. لکه تروه او ترخه مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې متاسفانه ډیر معمول دی، دا اچار او سرکې او دا ترشیګان استعمالوي، مرچ په مختلفو انواعو یا خام پیاز استعمالوي، دغه غذایي مواد کې قطع کې یو. دوم دا چې اوس ډیر رواج شوی د یخ اخلي په اوبو کې اچي او اوبه ډیرې یخی اسکي، بل دغه د اسکری مشریخ و ژاله او یا دغه مشروبه شربتونه چې د پیپسی و کولا او دغه فانتا په نامه راوتلي دي، او ضمناً په بعض غذایی موادو که لکه مخکې می ارزو که لکه دا کیک، کلچی، روټ، بسکیټ کې سکرین په نام مواد اچي، دغه غذایی موادو نه خصوصا چې تیار د خارج ناراضي په قطعی ډول باندې ناروغانو باندې خپل قطع کوي، یو هغه غذایی موادو نه استفاده وکړي چې په خپل لاس په خپل کور کې پاک صفا سوتره ته کوي خوري. دو درېمه توصیه مې همدا چې دغه غذایی مواد چې تاسو خوري په وقفو یې وخوري، په زیات وقفو یې وخوري، کم کم وخوري، یوازې د دې چې یو وارې ورته کینی او ډېره وخوري
ده هغه په واسه کې دغه عین غذا په درې سلور وقفو کې اوخري لګلګ اوخري نو است هم به ستاسې صحت ته ګټه ورسي هم به ستاسې ناروغي په علاج کې تاسو سره کومک وکړي. دا زما تر هغه چې تاسو ډاکټر ته مراجعه کوئ او صحیح ډاکټر ته مراجعه کوي یا صحیح مرکز ته چې ستاسې صحیح تشخیص او صحیح درملنه وکړي.
بلی د دوی د صحت په تمه را وسو ل زابل نه یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ. بلی
السلام علیکم خو خیم د زابل ولایت تشغیل او لسوالی خاطر په تمه
ډیره زیاته مننه. تو حساب خپل سوال مطرح کړئ مهرباني مګیا ورو
هم په کومه مخکې تاسو فروزه غواړم او د تر څو په وخت د خدمتونو وړاندې کوم.
علیکم السلام مهرباني
نو محترم دفتر صاحب زخمی دا پښتنه د عمومیدي د مریضۍ علائمې تر شروع کېدو مخکې څه ډول علائمې لري که دا مخکې تشریح کړي او بل خو اوس تخنیک په جهان کې ډېر پرمخ تللی دی آیا کېدای شي چې دا معده پټه شي یا وخوړل شي موږ خو دا خو د سوهان شکر ورته غواړو یا فرض کوئ لکه د څنګه چې د سیند غاښونه او پټ یا ووځي بیا نور خیز دي نو داسې یو علمي تخنیک پرمخ تللی دی چې دغه شیان په دغه کې معده کې نوي ورواچي او جوړې کړي او څه ډول خواړه وخورو د دغه جلوګیري او د دغه مرضو جلوګیري په څه شیانو راځي. او بل پوښتنه مې دا ده چې شمې شی د معدې د پاره څه دي چې ستاسو له وجو څخه یو جهان مننه.
ډېره زیاته مننه
ګران اورورا ستا سلام ته وعلیکم او ستا پښتنو جواب ته په دقت غوږ کړه. اول خو دغه روحیه کتا سره ای او چا درته ویلی چې په میده کې ځینې پرزید او په ننني عصر کې او په ننني توابت کې هغه بدل شي دغه په زینور واچول شي دا بیخي او غلطه مفکوره ده. د سې اچ نشته میده خپل یو خالی یا یو کیسه ده د هضمي سیستم یو برخه ده چې لږ زره وسیع ده زیاته ده تراخه ده د یو خلطي شکل لري هغه خدای په خپل قدرت جوړه کړې ده. هلته داسې کوم پرزي یا سامانونه نشته چې هغه د بدلېدو وړ وي. خپله دا یو خلطه ده او کیسه ده منتها دا چې هضم هلته صورت نیسي د هغه د بعضې افرازات دي ترشحات دي هلته مواد پکې تولیدیږي کوم غذایي مواد چې موږ او تاسې خورو هغه هلته د هغه افرازاتو په تاثیر باندې هغه تیزابونه چې پرې تویږي هغه هضمیي او تبدیلیي په نور تجزیه کوي په غذایي په نورو غذایي موادو. او پاتې شو دا که چیرې هلته مثلا کوم آفت یا ناروغي چې رامنځته کیږي د ټولو ناروغیو دوه برخې تداوي دی چې یو داخله تداوي ده هغه ځینې ناروغیګانې دي چې د دوا په واسطه علاج کیږي. بعضې حالتونه دي چې مثلا بندشونه رامنځته کیږي هلته زیات اضافي غوټې یا کتلې رامنځته کیږي یا مثلا سوری کیږي معده په هغه حالت کې جراحي عملیاتو ته ضرورت لري هغه استکایي عملیاتي بېتګنډي اما داسې شي هلته پرزه بدله کي یا مصنوعي څه شی ورته واچي داسې کوم شی نشته صرف په بعضې حالاتو کې بعضې بندشونه چې رامنځته شي ځینې جراحي عملیاتو په طرز کې سټنټ په نامه پایپونو غوندې دي هغه ورته اچي تر څو چې غذایي مواد د هغه د طریقه تیر شي نور پر ځای د تبدیل را تبدیل کوم هغه هلته نشته. بعضې قسمتونه کیدلی شي چې که لازم وګڼل شي د معدې یو قسمت مثلا د جراحي په واسطه کیدلی شي چې لرې کړي حتی کیدلی شي ټوله معده وباسي او مریض کلمو سره وګنډي چې په بعض حالاتو کې دا جراحي عملیاتونه سرته رسېدلی شي. پاتې شو دا چې تاسو ویل چې کوم غذایي موادو نه موږ استفاده وکړو او په څه ډول یې وکړو ما مخکې د دې تشریح ورکړه خو بیا تا ته په لنډ ډول وایم په عمده ډول د انسان د وجود غذایي ضروري مواد درې اساسي برخې لري درې نور فرعي برخې لري چې درې اساسي برخې دا قندی مواد یا کاربوهایدریت دي پروټینونه دي شحمی مواد یا غوړ مواد دي او نور مواد ویټامینونه دي اوبه دي
او منرالی یا مادنی مواد دی. نو ټول غذایی مواد چې کله اخیستل کېږي ښه رژیم د غذایي همدا دی چې دغه ټول غذایي مواد پکې په معینه اندازه موجود وي. ښه طریقه یې همدا ده چې په لږ وقفو په دریو نه تر څلور ساعته بعد معده تخلیه کېږي. د غټانو معده څلورو نه تر شپږ ساعته بعد تخلیه کېږي. د اطفالو معده د دوو نه تر درې ساعتو کې خالي کېږي. نو که په دغسې وقفو کې غذایي مواد واخیستل شي، لږ واخیستل شي، او هغه کافی مقدار غذایی مواد چې ما تاسو ته یاد کړل، هغه مواد پکې کافی اندازه موجود وي، په لږ مقدار غذا واخیستل شي او زر زر واخیستل شي، دا د انسان د صحت لپاره ډیر ګټور او فایده مند ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو له هر اړخیزو معلوماتونه. اوریدونکو دغه خبرونه البته لومړی نیمه یې په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د خبرونو وروسته د روغتیا